شد. خوش آمدین شما.
دیر مننه نایمی سب نیم سات روز تبا تا هم پا ستیدیو کیوی لابردون کن سر پا هم داغه پروگرام یعنی میکروفون ستاسو کی خوب مخی تر میکروفون ستاسو خبرونی پا دی خبری خبرونی که یاوری چی دا افغانستان ولس مشر پا پاریس که دا پاکستان و بریتانیا لامشانو سر پا سیمیزو مسائلو او دا سیمی پا سولی خبری کوی دا دیو زین نور موضوعاتو راپورون لخبرونو روز توراندی کیشی مرزی احمدزی دا دسیات خبرونو عبروی.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی نامعلومو وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو وژه. په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د روسیې ولسمشر د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. پوره خبرونه نامعلوم وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکونکی په ډزو وژه. د کندهار د والی ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکی عبدالنافع تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د خپلواک وینا حمله کوونکی تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه ده منلی. د یادولو وړ ده چې د ملي امنیت دغه کارکونکی د ولایتي شورا په تیر انتخاباتو کې کاندید وو. دغه راز په کندهار کې د یو مدني فعال په توګه شهرت درلود. د کندهار ګڼ شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي وژنه غندلې ده. د سرپل ولایت سانچرک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قمندانان مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. د سرپل امنیه قمندان ملپاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایي په دې پیښه کې د سانچرک لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمر الدین شاکر هم وژل شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په تیښته بریالی شوی دی. خغلی باقی زوی چې پرون له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل په دې نښته کې افغان قواو ته زیان نه ده وښتی. باقی زوی وویل وسلوالو په لار کې کمی نیولی وو، له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ شول چې د نښتې په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوي او درې تنه یې ټپیان شوي دي. لاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې پرانیستل شوي او په سیمه کې کومه ستونزه نشته. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقی زوی زیاته کړه د سانچرک د مرده په ګډون ګڼ شمېر سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس په ګذرنومي سیمه کې جګړه روانه ده. او په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500 زرو اوښتی دی. د بغلان ولایت د معتادانو د دیرش بستري روغتون مسؤول ډاکټر خدا نوري ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو شمیر په زیاتېدو دی او دا خبره د اندېښنې وړ ده.
نظر به سالهای گذشته وضعیت اعتیاد در ولایت بغلان نگران
نوری زیاده کرده د تیرو کلونو په پرتله په بغلان کې د اعتیاد وضعیت اندېښنې وړ دی. د روغدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په بغلان کې په ټوله کې 52 زره کسان په نشو اخته دي چې ځینې د پلخمري په شاوخوا کې له سرپنا پرته ژوند کوي. د بغلان چارواکي وایي د دغه شمیر روغدو کسانو د درملنې لپاره د حکومت د نورو ادارو مرستو ته اړ دي. بلخوا د بغلان ولایت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس فضل حق اندرابی وویل چې د نشایانو د شمیر د زیاتېدو لوی علت په دې ولایت کې زیاتېدونکې بیکاري ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. په هغو کې پر ځینو ترکیې محصولاتو بندیز او هغه ترکیې کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیه کې کارونه کوي. د فرمان په داسې حال کې خبرېږي چې ترکیې د سه شنبې په ورځ د سوریې پولې ته څیرمه د روسیې یو پوځي جیټ الوتکه نسکوره کړه. د پیښې د ماسکو شدید عکس العمل وپارو. د روسیې د ولسمشر په دغه فرمان کې چې پرون شنبه د کرملن پر ویپانه خبر شو، نه دی ویل شوی چې پر کومو ترکی محصولاتو به دغه بندیز وضع کیږي. په فرمان کې له روسیې څخه ترکیې ته د اجاره شویو الوتکو د الوتنو د درولو غوښتنه شوې او روسیې د ګرځندوی له ادارو غوښتنه شوې چې ترکیې ته د سیاحت د بسو خرڅول ودروي. ځینو چارواکو د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډلیز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا د ایش لخوا د سمان د یو سلو شل تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي. یو چارواکي ویل وروسته له هغې چې د ایروان میاشتې په لومړی کې سنجر ښارګوټی د اسلامي دولت ډلې له سخت دریځو وسلوالو ونیول شو، دا شپږم ډلیز قبر دی چې دغه ښارګوټي ته نږدې موندل کېږي. د هغو کسانو د معلوماتو له مخې چې د دغو اعدامونو عیني شاهدانو اټکل کېږي چې په دې وروستۍ کې موندل شوی ډلیز قبر کې به د 130 کسانو د مړو پاتې شونې پراته وي. دغه ډلیز قبر د سنجر د لویدیز په 10 کیلومترۍ کې پروت دی او د سیمې په زیاتو برخو کې بمونه ځای پر ځای شوي دي. دغه قبر لاس پړل شوی نه دی، خو د ځینو قربانیانو د بدن ځینې برخې د بارانونو له کبله رابهر شوي دي. او پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې وتلی کورد قانون پوه او د بشري حقوقو فعال طاهر الچی په ډزو وژل شو. کورد پو ایچ ڈی پی ګوند دغه وژنه یو پلان شوی قتل بللی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې لارو کوڅو ته په اعتراضونو راووزي. ځینو عیني شاهدانو رویټرز اژانس سویل د ترکیې پولیسو د هغو شاوخوا 2000 کسانو د خبرولو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز او اوبه وکارولې چې پرون په اعتراض د استانبول تقسیم میدان ته راوتلي وو. شاهدان وایي چې کله ایل جی د ترکیې په کورد میشتې سیمې کې له رسنیو سره خبرې کولې، په ډزو پر سر ویشتل شوی دی. په ځوابي ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کورد سیاستوال او یو پولیس پر وژنه خواشینی څرګنده کړه. نوموړي وویل زه د ښاغلي طاهر الجی او یو پولیس د وژنې له کبله خپله خواخوږي څرګندوم. ټاپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کوم. دا پیښه څرګندوي چې ترکیه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برحق وه. زموږ دا مبارزه به تر پایه ادامه پیدا کړي. کله چې څه موده مخکې طاهر الجی په یو ژوندۍ خپرونه کې وویل چې د کوردانو کارګر ګوند یعنی پی کی کی تروریستي سازمان نه دی، د ممنوع ګوند د ملاتړ په تور د بند له سزا سره مخامخ وو. لا معلومه نه ده په دې حمله کې څوک لاس لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونې په دوام کې واورئ. د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه کې د سولې پر لارو خبرې کوي. په کابل کې د افضل خان لالا په یاد غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر وویل
د دې ډېر سکالو د تجربو سره په کلکه په دې اکیده د جورن د دواړو غالو خلک د پردو د مفاداتو د پاره تر پښو لاندې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د روسیې پوځي مرستې مهمې بولي.
د افغانستان دولت پرې باور لري چې د افغانستان د مسلح قواو کشفي د دې سره کومک کوي.
د ننګرهار د مدني ټولنو فعالانو د جلال آباد له ښاروالۍ سره د شویو قراردادونو د فسخه کېدو غوښتنه وکړه. په کونړ کې یو شمېر قومي مشرانو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له ایجاد او موجودیت سره مخالفت وکړ.
د شخصي ملېشو د جوړېدو مخالفت کوو او د خپل توان په اندازې مقابلې ته چمتو یو.
د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. تاسیز مشاخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی دی انترنت لاری هم اورید. شی آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org دا آزادی رادیو دا وی پانی پتره. د افغانستان د حکومت سرچینوی ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو ورځو کې له پاکستاني او برېټانیي مشرانو سره په درې اړخیز غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته ځي. دوی د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په سپارښتنه ولسمشر غنی ته په جرګه ورغلي وو په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشران د تروریزم پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د افغانستان د سولې په بهیر خبري کوي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغان حکومت سرچینې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو څو ورځو کې د اروپا په سفر ځي. دوی به په پاریس کې له پاکستاني او برتانوي چارواکو سره په درې اړخیزه او د پاکستان له عالي رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې له ګډونه ډاډه کړې وه. د ولسمشر سیاسي سلاکار محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه په دې غونډه کې ګډون ته غاړه کېښوده. دغه سیاستوال څو ورځې مخکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په غوښتنه افغان ولسمشر ته په جرګه ورغلل.
ډیر ممالکو د افغانستان د جلاتماب جمهور نه هیله کړې وه چې پاریس کې د برطانیې صدر اعظم په شمول باندې یو درې اړخیزه غونډه کې او هم په دوه اړخیزه غونډه کې د نواز شریف او د جلاتماب جمهور رئیس ترمنځ یو ملاقات وسي. جلاتماب جمهور رئیس په هغه وخت کې هغه غوښتنه نه منلې. د دغه مشرانو دغه پیغام چې راوړی وو او د جلاتماب جمهور رئیس نه چې غوښتنه وکړه، نو په همدې اساس د دغه مشرانو په احترام باندې جناب رئیس د پاریس په کانفرنس کې ورسره ومنل چې التبا ملاقات هم دو اړخیز او هم د برتانی د صدر اعظم په موجود کې درې اړخیز وشه.
په دغه سیاستوالو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتسګزای، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر سناتور افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجنیر شکر الله خان، ایاز وزیر، سلیم خان، سناتور عثمان خان کاکړ او نور ګډون لري. افغان حکومت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته شرط ایښی و چې دغه هیواد د افغانستان د سولې، امن او نور مسایلو کې خپل پالیسی واضح کړي. دغه سیاستوالو دغه راز له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې هم ګډون وکړي. یو شمیر پاکستانی چارواکو د پاکستان نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې په پام کې د آسیا د زړه کانفرنس راتلونکې اونۍ د دسمبر پر 8 او 10 په اسلام آباد کې جوړ شي. دا د وزیرانو په کچه 15مه غونډه ده چې د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د شپږ وشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي. د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر د خیبر پښتونخوا او کټې له ملت پالو سیاستوالو سره له کتنې وروسته اروپا ته روان دی او په راتلونکو ورځو کې په پاریس کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي چې د سیمې پر مسایلو په چیرې بیا په افغانستان کې د سولې په پروسې د پاکستان او برتانیا ولسمشران هم پکې ګډون کوي. لبلې خو د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په کار ده چې د ډیورن کرښې دواړه خواوې قومونه، ولسونه، ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره هلی ځلی وکوي. دغه څرګندونې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون شنبه په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لالا په یاد غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم وویل چې د عدم تشدد او سولې د راوستلو لپاره باید د دواړو خواوو خلک هڅې ونسپموي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبې په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لالا په یادغونډه کې خبري کولې، ویل چې تشدد، محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټوله افغاني خاوره د ګډ مصیبت په توګه سیوري غوړولې ده.
لدې مصیبت څخه د وټلو لارې چارې هم ګډې دي او باید چې د سیمه ییز سولې لپاره مونږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لالا یادغونډه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسیز پلاوي کې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزی له بانفوسو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کیږي. د دغه پلاوی لولس مشر غنی او یوشمیر نور افغان مشرانو سره هم کتلی او دروانو ستونزو د حل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او خکولو پاړې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې دراوسلو په برخه کې د دواړو خواو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو ښاغلی کرزی وویل د لسکلنو تجربه وخوده چې د افغانستان او د ډیورن کرخې دواړو غاړو خلک د پردیو او لویو قدرتونو د اهدافو لپاره تر پښو لاندې شوي او وژل کیږي.
د دې ډلو سکالو د تجربو څخه چې را پیښې دي چې را پیښې سوې په کلکه په دې عقیده یم چې دا سیمه افغانستان د ډیورن د دواړو غاړو خلک او پاکستان خلک هم د پردو د مفاداتو لپاره تر پښو لاندې دي.
دا عوامي نېشنل ګوند مشر افندیار ولی خان په خپل خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ. وی ویل نړۍ ته به دا ثابت کړو چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم ور کړی دي کوم چې زمون خويندې مندې شهیدان شي دي ټول نړیته وایم چې هغه یتیمان بچي ناغي نظرم نن تاسو ته لري هغه کوند چې په کورونو کې ناشته دي راغي نظرم تاسو ته لري دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې لپاره امن راولو او واپس به دنیا ته ښکارا کو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریب کار دی دا نه دهشتګر دی دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې د افضل خان لالا د کار او ژوند په اړه د خبرو ترڅنګ ګډونوالو له راغلي پلاوی وغوښتل چې په سیمه او افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا د افغانانو کور ته د نورو په لاس د سولې د راوستلو پر ځای به خوي چې دوی خپل کور ته سوله راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجه په منځنۍ صفه 12 پښنوي پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام لوو بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغانستان سره د روسي پوځي همکاري مهمه بولی. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د روسي له سفیر سره په کتنه کې له کابل سره د مسکو پر پوځي همکاریو خبري وکړه. افغان دولت وایي روسیې د نورو پوځي همکاریو ترڅنګ له افغانستان سره د لزر ملي کلاشینکوفونو د مرستې اعلان هم کړی دی. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
دغه دواړو افغان او روسی چارواکو پرون په کابل کې له افغانستان سره د روسیې پر پوځي همکاري خبرې کړې دي. افغان دولت وایي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د کابل لپاره د روسیې له سفیر الکساندر ماتیتسکی سره په کتنه کې د دې همکاریو پر جزئیاتو بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې دی د روسیې د دغو پوځي همکاریو پر جزئیاتو ډېری خبرې نسی کولای. خو دی وایي د امن د ټینګښت او د سولې دراتګ لپاره د روسیې پوځي همکاري مهم دي.
د فدراتیف روسیې جمهوریت په بار بار امادګي خوده لږ د افغانستان سره د امنیت په ټینګښت او د سولې تامین په خاطر باندې په نظامی برخه کې یو شمېر همکاري ته امادګي لري. د افغانستان دولت پرې باور لري چې د امنیت د تامین لپاره د افغانستان د مسلح قواو تجهیز او همداراز د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د مسلح قوتونو تجهیز او د هغو سره د اسلحو په برخه کې کومک او مرسته دا د دې سره کومک کوي.
روسیې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ولسي جرګې یو هیات د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې مشر هم روسیې ته سفرونه کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې تازه له روسیې کابل ته سنسوي پرون ازادي راډیو ته وویل روسیه په پام کې لري تر راتلونکي میاشتې پورې لزر ملي کلاشینکوف وسلې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورکړي. افغان دولت دغه راز له روسیې غوښتنه کړې چې د هوایي ځواک په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ناټو چارواکو ویلي په سوریه کې د روسیې د رول له کبله له افغانستان سره د دغه هیواد پوځي مرستو ته د شک په سترګه ګوري.
ازادي راډیو
د کونړ یو شمیر قومي مشران او دینی عالمانو په یو غونډه کې د شخصي ملیشو له جوړولو سره مخالفت وکړ او دا کار په هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو لپاره یو دسیسه وبلله. دوی وویل که څوک غواړي چې د خپلې خاورې او خلکو دفاع وکوي نو ځانونه دي په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې تنظیم کړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
غونډې ته قومي مشر طاووس خان وویل که له یوې خوا افغانان د بهرنیو دښمنانو شومو دسیسو او د هغوی لخوا پر افغانستان تپل شوې جګړې سره مخ دي، نو له بل لورې په داخل کې هم داسې ځان غوښتونکي شته چې د پردیو د پلانونو عملي کول د پارې د شخصي ملیشو جوړولو او په هیواد کې د یو بل جنګ د پیل کولو په خاطر به ډیره وهلې دي.
له افغان ځواکونو پرته نورې بې مسؤلیته وسلوالې ډلې په هیواد کې منلې نه شو، ځکه چې همدغه وسلوالې ډلې او شخصي ملیشي وې چې کابل یې په کنډوالو بدل کړ او زموږ په زرګونو هیوادوالې شهیدان کړ، نو ځکه د شخصي ملیشو د جوړېدو مخالفت کوو او د خپل توان په اندازه یې مقابلې ته چمتو یو.
حاجی ارملا خان ول د خپل سرو ملیشو جوړول د هیواد د ویش پمانه دي او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغانان د قوم سمت جبي او نور نمونه سره وویشي.
اغیار مونږ غواړي چې تقسیم تقسیم هم کی د دې ملت د تجیب پلانونه روان دي په شمال او جنوب تجزیه کول غواړي.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل په هیواد کې د شخصي ملیشو جوړول بهرنی پروژې دي او باید چې دولتي مخاوني سي.
خو هغه خوځښتونه چې نن په ځینی ولایتونو کې روان دي د افغانستان د بربادۍ د فاره دي. دا پروژې د مرکز نه راخوريږي د سرازي. اول غږ مې داده په دولت باندې چې دې پروژو مخه باید په مرکز کې ونیسي.
د غونډې په پای کې شپږمادیس پریکړه لیک د محمد اسرار غیرت لخوا ولوستل شو چې پکې د شخصي ملیشو جوړول غندل شوی وو او دا کار په هیواد کې د یو بل کورنی جنگ د پیل کېدو شومه دسیسه بلل شوی وو.
مون د خپل زړه افغان ځواکونو په سرخندونو ویاړو او ورڅخه د سر او مال په بیا ملاتړ کوو. دویم، په افغانستان کې د هر نوم او هر مقصد لپاره چې شخصي ملیشي جوړیږي منګه په کلکه مخالفت کوو او دا کار په هیواد کې د خپل منځي جګړو د پیل سبب ګڼو. که څوک غواړي چې د خپلو خلکو او خاورې څخه دفاع وکړي نو ځانونه دي د افغان ځواکونو په لیکو کې منظم کړي.
دوی له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې راوستلو دپاره رښتونی هڅې وکړي او همداراز په وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له جنګ تیر او افغان دولت سره دې یو ځای شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له کوربه هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو راستنول باید د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې وي. دا خبرې په داسې حال کې د کډوالو د چارو وزارت وکړه چې د راپورونو له مخې ناروې هغه افغان کډوال چې د پناه اخیستلو غوښتنه یې نه ده منل شوې له خپل هیواده باسي. په دې اړه نور جزئیات مرزي احمدزی وړاندې کوي.
له خطرناکو لارو څخه تیریدل، په اوبو کې ډوبیدل، لوړ مصارف او حتی لادرکه کیدل اروپا ته د آرام او ښه ژوند په هدف د غیر قانوني تګ خطرونه دي. افغان پناه غوښتونکي له دغو ټولو خطرونو سره سره ځانونه اروپا ته رسوي، خو د کوربه هیوادونو لخوا یې د پناه غوښتنې د وړاندیز د نه منلو په خاطر بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي. د تازه راپورونو له مخې ناروې غواړي چې خپلې خاورې څخه یو شمیر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته راولیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې ناروې باید د افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو کې د مخکنی تفاهم لیکونو له مخې اقدام وکړي.
راپورونه ښیي چې ټاکل شوی ناروې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه یې نه دي منل شوي یا پناه نه ده ورکړل شوی افغانستان ته د مخکنیو تفاهم لیکونو له مخې د منلو وړ دي او د افغانستان دولت باید خپل مکلفیتونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نړیوالو تړونونو لمخې تطبیق کړي.
راپور نوای چې ټاکل شوی ناروی یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه نه دي منل شوی له خپل هیواد څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناروی هیواد په افغانستان کې خپل تبلیغاتي کمپاین د غیر قانوني کډوالۍ لپاره پیل کړی. له دې څخه وړاندې جرمني هم ورته کمپاین په افغانستان کې پیل کړی و سو افغانان له غیر قانوني مهاجرتونو خلاص واخلي. په عین حال کې د ولسی جرګې د کډوالو او سنې ستنیدونکو چارو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د پاتې پناهغښتونکو افغان کډوالو د راشړلو څخه مخنیوي وکړي. د دغې کمیسیون یوې غړې پروین درانی وویل
د حکومت مشرانو نه دا خواهش ده چې د ناروې د اروپایي ملکو سره له ترکیې سره د ملکو سره وویني په هر څه زرتره په دې چې زمای ده په ډېرو مشکلاتو دوی افغانان تللي دي هلته چې دوی بېرته وطن ته را جبره زور په ستم را ونه لېږي په دې چې په ډېرو مشکلاتو تللي په ډېرو ستونزو تللي دي.
له تېر یو کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو غیر قانوني تګ زیات شوی. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې شاوخوا 1,500 افغان کډوال اروپا ته رسېدلي او زیاته برخه یې جرمني ته تللي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د شپږو ولایتونو والیان په خپلو سیمو کې پر امنیت او د پوهنې په نظام کې پر ستونزو اندېښنې شي. دوی پرون شنبه په کابل کې په یوه ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د امنیت ټینګښت لپاره دې د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړې کړي او د ښوونځیو د ودانیو او د ښوونکو د ستونزو حل ته دې تدابیر غوره کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د زیربنای پروژو پلی کول، امنیت او د پوهنې د نظام د پرمختګ لپاره د امکاناتو برابرول هغه غوښتنې دي چې د هرات، بامیانو، پروان، دایکندي، نیمروز او کاپیسا والیانو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې مطرح کړې. دوی ویل ځینې ستونزې د حکومت لخوا واری شوي، خو اوس هم ضرورت شته چې د دوی په سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړې او د ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو وضعیت ته پاملرنه وشي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل په کار ده چې د عملیاتو په نتیجه کې له مخالفینو څخه پاکې شوې سیمې په سیمه ییزو پولیسو وساتل شي.
پیشنهاد بسیار جدی ما داشتیم به وزارت داخله و شورای امنیتی ملی که
دو وویل مونږ د امنیت شورا او د کورنۍ چارو وزارت ته جدي غوښتنې وړاندې کړې دي څو په ولایتونو کې سیمه ییز پولیس زیات کړي او دا کار کولای شي چې ثبات رامنځته کړي.
بدست بیاره
په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی سپارښتنه کړې چې په هر اونۍ کې به شپږ والیان کابل ته راځي او خپلې سیمه ییزې ستونزې او وړاندیزونه به له هغه سره مطرح کوي. همدارنګه نور والیانو وویل په ځینو سیمو کې ناامني د دې سبب شوې چې یو شمېر ښوونځي تړلې پاتې شي. دوی دا هم وویل اوس هم داسې سیمې شته چې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دایکندي والی معصومې مرادی وویل
در قسمت معارف هم که مشکلات ما بسیار زیاد بود
دی وویل د پوهنه په برخه کې زیات ستونزې لرو. د دایکندي ولایت په شاوخوا 315 ښوونځیو کې خای اتیا یا نوی فعال وی چې دا شمیره د زده کوونکو غوښتنو ته ځواب ویونکي نه ګڼم. همدارنګه دغه والیانو له حکومت هیله وکړه چې په یادو ولایتونو کې د خلکو د اقتصادي ودې لپاره د کارموندنې پروژې پلې کړي.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. ولسي جرګې سعودي عربستان ته د افغان حاجانو د لیږد په تیره پروسه کې د پیسو د اختلاس په هکړه د حج او اوقافو وزیر د ملکي هوایي چلند او آریانا هوایي شرکتونو رئیسان استجواب کړي وو. په اړه د خان محمد سین راپور تاسو له ازادي راډیو څخه واورېده. خو اوس یو بل موضوع د ننګرهار په اړه راپور لرو. په ننګرهار کې د مدني ټولنو فعالانو او د ولایتي شورا ځینو غړو له ښاروالۍ سره د مخکنیو قراردادونو د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د شمې په ورځ د جلال آباد ښاروال سره په لیدنه کې ترې غوښتنه وکړه چې پخواني له فساده ډک قراردادونه دې لغوه کړي. دوی تور پورې کړ چې د پخواني ښاروال په وخت کې زیاتره قراردادونه له داوطلبۍ پرته شوي او ښاروال ته یې ډاډ ورکړ چې په دې مبارزه کې ورسره ټول مدني فعالان ولاړ دي.
زړه قراردادونه کې چې غصب او غبن او فساد بوري لغوه کړه. ځوانان در سره دی والله بلا چې دغه ځوانان در سره مدني ټولنې در سره اسلام کې ایس باسب او غل نشو دي. مخکې لیکه دونه شخصي کسان ته ورته شوي وو نه پربوري شوي ده نه چې دی بوري ته شه وړاندې کړي دي.
د جلال آباد ښاروال حمیدالله افغان د نوو قراردادونو په اړه مدني فعالانو ته ډاډ ورکړ چې ټول به له فساد څخه پاک وي، خو د پخواني قراردادونو په اړه یې وویل چې هغو ته قانوني بڼه ورکړل شوي او دی د لغوه کولو صلاحیت نه لري.
قانوني مراحل د ټولو تیر شوي دا به واضح سره وو. تاسو پکې دومره شی نه شئ پیدا کول غیر خو هغه پروفیشنل هغه غل چې غلا کوي پکې شوي دي ټول مراحل تیر شوي دي. نو که هغه موږ ماتول غواړو هغه د قانوني لارو نه کولی شو ماتو، یعنې داسې غیر قانوني زم د فوق العاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوی مراحل ته کړی او بس دا قرارداد زما خوښ نه شو دا می مات کړل هر شی هغه خپل قانوني مراحل لري قانون باید پلاس کې زم نشم اخستو تاسو هم نشئ اخستو د قانون پرانا کې قانون په چوکاټ کې مثلا همدغه موضوع د سبا زم دلته می دغه ولیدلو د قرارداد نه سرغړونه ماته یو خبانه د استو ارزم قرارداد پس وکوم دا سرغړونه کړو
بل خو د ولایتي شورا وکیل زبیولاز مری بیا ټینګار کوي چې پخوانی قراردادونو ته حسینو مرکل شوی ولې په اصل کې ټول د پخوانی او چارواکو مافیې کړیو ترمن جوړجاړی شوی
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو اوس په مرسیه احمدزی د دې سات لند خبرونه واوروي
نامعلوم وسله والو په کندهار کې د ملي امنیت یو کارکونکی په ډزو وژل د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه کارکونکی عبدالنافع تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې د نامعلوم وسله والو په حمله کې ووژل شو د خپلواک په وینا حمله کوونکی تر پیښې وروسته له سیمې تښتیدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي د سرپل ولایت سانچارک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي چارواکي وایي په وژل شوو کې 2 طالب قمانداران مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 5000 اوښتی دی ځینو چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډلهییز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د څه باندې 140 تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي یو چارواکي وویل وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې سنجر ښارګوټی د اسلامي دولت ډلې له زغدریزو وسلوالو ونیول شو دا شپږم ډلهییز قبر دی چې دغه ښارګوټي ته نږدې موندل کیږي پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې وتلی کورد قانون پوه او د بشري حقوقو فعال طاهر الجی په ډزو ووژل شو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ په هغو کې پر ځینو ترکي محصولاتو بندیز او هغو ترکي کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیه کې کارونه کوي
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروان البته در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما هست ادامه خواهد یافت. شما را سیاستمداران برجسته خیبر پشتونخوا و کویته در چند روز گذشته به کابل آمدند و با رهبران افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی دیدار کردند. در این حال قرار است رئیس جمهور افغانستان در سفرش به فرانسه که به زودی صورت خواهد گرفت با رهبران پاکستان دیدار کند. اخیراً پاکستان تلاش‌های را آغاز کرده تا در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان به نحو میانجیگری کند. آیا این تلاش‌ها امیدوارکننده هست؟ شما تا چه حد به صداقت پاکستان اعتماد دارین و باورمند هستین؟ موضوع برنامه میکروفون شما امی هست که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. میتونین برای ما زنگ بزنین. شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیمکارت افغان بی سیم دارین میتونین پیام های کوتاه به دریو پش رو به شماره 818 برای ما بفرستین. همچنان اگر اینترنت دارین و به اسکایپ دسترسی دارین میتونین برای ما زنگ بزنین. رادیو نقطه آزادی.
نایمی صاحب نوری خبری خود تاسی وکری زبی نتکرار اومه یو مسئله ده که متوجه کری بی پخواب همیشه در افغانستان چارواکو لپاکستان آغشتل چه طالبان در سول خبرو تا حاضر کری لیکن اوس لومړی ځل ده چې پاکستانی چارواکي درګرده له افغانستانه غوښتنه کوي چې حاضر ده چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت سولې د خبرو کوربتوب وکړي خو افغان چارواکي وایي چې شرطونه شته او وایي چې تر څو چې صداقت نه وي تر څو چې نه پېژمه په پاکستان کې د طالبانو د دفترونو او د دوی د تمویل او تجهیز مرکزونه بند شوي نه وي او صداقت نه وي څرګند شوی تر هغو پورې د سولې خبرې معنا نه لري خو اوس لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه داسې معلومیږي چې د افغانستان ولسمشر اروپا ته روان دی او په یوه غونډه کې به له پاکستاني چارواکو سره و ګوري او د سولې په پروسه به هم احتمالا خبري وکړي. نو کولی شي چې تاسو اوریدونکو مشته سر له اوسه ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم د تسوه اتل شمیرې لاري په همدې موضوع لاندې نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې به زه بیا تکرار کړم: 0999 203 1540 او یا هم 0900 202 1555. لومړنی اوریدونکو ته نوبات ورکو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
سلام بر شما، بر هر دو میزبان های شما رادیو آزادی. میخواستم که درباره پاکستان همراه شما قدر بگویم که پاکستان همیشه همراه ما چل میکنه و هیچ وقتی نتیجه نمیده و می چند نفر که صبح بلوچستان و صبح سرحد آماده، اونا هم همراه ما صداقت ندارند. اونا چالهای سیاسی خود میبرند و دمی روزا کدام رابطه که همراه چین و همراه دوستان کمه که رابط ما شما خوب شده و به طرف شوروی رابط کمه که در باره یکان چیز که اکمالات کمک میکنه این خوب شده و این چال امریکا و پاکستان است که غیر مستقیم امریکا پاکستان هم یکه که تو اینیا را بوی که اینیا روی گرمان شبی بینند واسه که آقای اشرف غنی امریکا پاکستان که رابط خوب شده رابط ما شما با هندوستان چقدر سرد شد و حال پس کمه که رابط اینا را به خوبی میره اینا را باز هم از اون رابطه میگیره و باید حکومت افغانستان باید هیچ وقت بپای اینا از اینا را بالکل قبول نکنه و به شرط قبول بکند که باید اول بگیم مشکل قطع پاکستان حل کنه و بعدا همراه طالبان بشه. تا که مشکل ما همراه پاکستان حل نشه هیچ مشکل حل شدنی نیست.
سلامت باشین. تشکر. سلامت باشین صاحب. ببینیم
شنبه بعدی که چوی مهربانی کوی یا آزادی را دیده
اوری مهربانی زما غږ سلامون تاسو باندې کوم.
سلامت اوسئ، مهربانی کوی.
عمر بو هم سروان صاحب هغه وشرانو یو متل کړی ده، وایي دی دخون په خوږه منازې د زمې په توده. پاکستان هر وخت خپل چال په تاسو باندې بشي تیر کړی ده لکه د سمار بازانو کړی ده. زما په نظر باندې زه غواړم چې دومره وایم د افغانستان حکومت یې که د افغانستان ملت یې دوی باید هوښیار او دقیق واوسي. هغه شرفا اوس چې اوس راغلی ده او دلته دا چې پخواینې او د سولې خبرې کوي، همدغه شرفا اوس چې مونږ په هجرت کښې وو دله لاسه مهاجر خبره نه درلوده. نو دای اوس څنګه کېده چې دا جګېږي د افغانستان د خلکو دومره غمخور ده شرادي او دلته بل یو خبره به زه وکړم چې پنجابیانو ته زور ورونه ښیي قسم په خدای ده کوي په رضا باندې لارې ته راولي. دوی چې زور وویني بیا خپله زارۍ درته کوي چې خان صاحب او زور در باندې ورسېد څه رقم دي چې مونږ او تاسې باندې دومره نخرې وکړې دوی به له دې نه نورې زیاتې نخرې هم په مونږ او تاسې باندې کړي. ما دغه نظر و نو
سلامت اوسئ کورمدن مننه.
باز هم برای شنونده ها یک موضوع خاطر نشان می سازیم که اگر به اینترنت دسترسی دارن می تانن به آدرس radio.azadi از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرند. یک شنونده دیگر روی خط تلفن هستند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی است، من فاروان و شنوندگان محترم تان نیازی هستم از فاروان.
بفرمایید نیازی صاحب. سلام. مهربانی.
مننه.
وارد افغانستان شد و بالاخره نتیجه سال هچی میشد مذاکره. نظر من این طوری است که من قبلا هم گفتیم و حالی هم شاید بیان کنم که دولت پاکستان هرگز نمیخواهد که در افغانستان صلح ثبات و تر کنار ترقی حاکم باشد، زیرا که به نفع پاکستان نبوده و از این طریق پاکستان البته به ضرر خود چی میکنه ثابت میرساند که به نفع ما نبوده است. دوم، پاکستان به طور مستقیم و غیر مستقیم در جنگ و نامی افغانستان در طول این 14 سالی که ما شما شاهد هستیم مستقیما دست داشت. سه، در ترویج مواد مخدر، انفجار، تحرکات انگیزه با مخالفین دولت افغانستان، جنگ های پارتیزانی و ایجاد نفاق در افغانستان همیشه پاکستان دست داشته و کوشش میکند که دمی طریق اعمال نفوذ کنه و بالاخره افغانستان رو دمی تضعیفیش که قرار داده همیشه جای به جای بسازه.
به نظر من دید وادی کنفرانس و وعده هایی که البته در قبل داده شد کلش به سازشی بود که یک شعار بود و در عمل صفر بود. ما شما در حکومت قبلی آقای کرده البته چندین مراتب در انگلستان البته کنفرانس های سه جانبه نشسته شد ولی متاسفانه نتیجه چی بود؟ صفر بود. وعده ما به نظر من که نشسته که در کاری صورت میگرفت و چیزایی را که وعده میدن برای افغانستان این به جز یک دید وادی و یک وعده های دروغی در شعار بوده ولی در صداقت در عمل در وانچون در وفا به عهد و کدام نتیجه مثبتی نداشته و به نظر من تا زمانی که افغانستان در این سیاستی که فعلا ضعیف داره یک تغییرات اساسی نبیاره و یک برخورد به مثل لا علی پاکستان انجام ندهد هرگز در افغانستان و منطقه صلح و ثبات حاکم نخواهد شد. این نظر من. تشکر از شما.
سلامت باشین. بله اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب سلامتی جو هست خیر از خیرتی
سلامت و سه کور مودن مهربانی
استاد مدغم دغه دی سروان صاحب دغه کم کسان چې د پاکستان سره غلي دي په افغانستان کې زموږ لپاره سولې ده کی دا څنګه د اسکان دغه خلک د پاکستان پاکستان کې وڅدل په پاکستان د نور سره سره تلل دي دا تپیانو د انسانان چې زموږ خلکو د ورځي عادت یعنی معنا لته تداویانه کې زیاده چې روغتونونو ته خلاص کړی دي په اسلامباد کې یعنی معنا په کچرا روډ کې د نوې ځای دي طالبان توس کړی دي دا تپیان ورځي عادت اسرائیل نور کړی دي عادت ځای نور کړی دي یعنی دي دا په سترګو نه ویني دی دا ټول خلک دی نه نشته چې ان چیرې دی دا خلک د کومه زراجه پر تورستان ازي پر موږ باندې عملی کوي یا دی موږ د پالکی موږ د خي دی د پاکستان ته نشي وایي چې تاسو ولې کوي چې موږ افغانان دي دی موږ افغانان دي دی هغه وایي موږ سولې خبرې کوو د سولې بشرانيو یا موږ د سولې دغه کو ترسته څه کوي د غشتنې چې وسته موږ خبرې پر رادیو په دې کې په بشرو دي دا نه دي کړی موږ سره دا څنګه د اسکار د سرویس کال کې دا جنگ دی دا جات په نامه کونډیان وي چې مانو سګران او ټول په هغه وانسان کې نن مدات نه جوړ تر اوی نن مو اسکر او نن کومې مشر از غلې نن کومې نن مسافر د بسان سره چې دا ټول د پاکستان پالیسي د پاکستان د 15 جې اسکر د سرویس کار د پاکستان په مسجد لرمونه توخړې دي یعنی معنا دا غوښته تورستي امنی د افسکتیه موږ خو افغانان یو موږ مسلمانان په مسجد خو جنگ نه دي دغه په موږ باندې جات را وکی پاکستان یو راځو د افغانستان جات را وادي پاکستان یو راځو جوه افغانستان باندې ځوانمر کې را وادي په کوم راځه په موږ باندې را وادي اول امریکا ته د ډرایور کړو امریکا د سره غلي د امریکا د ډرایور کړی دی د جاګیر کړی دی نو ما چې په وخت ټیم کې اعلان وکړي وای ما چې ښکړی دي څنګه جنرال انسان دي وکړي ورته چې ښکړی دا خپل تور ته مایس نه دي کړی ما خالي د پاکستان د افغانستان فوج ختم کړی دي ما خالي د افغانستان ارمی ختم کړی ما نور یو کار نه کړی دا جنرالستان په وو ټیم کې د څه څنګه کړی دی د څه کړی دی بیا دې راځي محمود خان دغه محمود خان چې زه یې ته په خپل کې ورچی دي دا پات کې دغه تا کو نه او د ځاین دا طالبان د سره سره کې یلته د سره دغه کې ولې موږ وایښ نه ولې موږ
سې مننه سلامات اوسې یو شتم پامې چې د مشاستي موضوع دا ده چې دا چې دا مشان راخلي د دې پیغام هم وای دا ده چې د پاکستان د حکومت دا پیغام راوړی دی چې تاسو دا ځل د سولې خبرې ومنئ او له طالبانو سره کښینئ دا ځل به مشکل حل شي یعنی مخکې چې د سولې خبرې وشوي افغانستان په شک ترلو
موږ یو دا چې د خدای ز هیواد لرم نشي لرم په خدای ما سره ثبوت پروت دی زما سره شام پراته دي د څنګه زما سره سولې کوي په چیسو
مننه د دې لپاره چې اوریدونکو موجودیت دی
مهرباني صاحب از طریق اسکای فکر میکنم شنونده هستن نه تماس از اونا قطع شده یک شنونده دیگر رو داریم بعد از اون هم پیام های شما بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلامونه سروان سه تاسو تا تاسو هم کران تا اولانی که هم
سلامت تو
سب
مهربانی که ویزازه سب
زما دی خاغل و شاغل دی شیرپاو کارو نداخیل دا که که تا زن پختون گرنی و مسلمان گنی او افغان گنی نه اپ تاسو په خلی افغان کې چې موږ ټول سره یو یو نو لاس سال ته نو شریف ته سال ته ورته وایي چې ورور دا سال دی نخلاولې دی دا طرحګر یا د طالب په نامه دی بل په نامه ولې را دی خو را لګیا کوم پښتون دی نه انتي تبا کو اندي پنجابي سکي تبا کو خبر پښتون دی افغان دی نه انتي تبا کو زما دې دی نه خیره چې دا وسی اسلام آباد کې خبره ورسره کې چې نور سم شه ګوره کلر دی او کبر دی موږ ټول یو افغان یو امون سره یو یو نور ته سم شادي غادي مره دې مهرباني وکي مونږ دې ستړي شو په تګونو را تګونو پرې ناشته یو او دې څوک غواړي امن غواړي هغه دې ورشي ټول دې امن او شري سره دا خبرې وکي دې غادي مره
ډېر مننه
تمہاري طالبانو نه داخله ده چې بس کینورا
یعنی دا لک وخت پاتې دی دا نور خو لا ویلي کې عمل کړي دغه لک خو په دې سولو کې ژوند وکړو نور د جنګونو نه لاس واخلي د پنجابي په خولې مه غلطېږي.
سلامت اوسه مننه
کوم تشکر مهرباني صاحب. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم ساروان صاحب، بعد از او پیام ها بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم محترم نعیمی صاحب، تاس سلامونه او ساروان صاحب ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته. فهیم نورانی نابینای ماده لغمان نه. نو واقعا تاسو هر کله ډېر ښکلي موضوعات انتخاب او اوس هم ډېر ښکلی موضوع تاسو انتخاب کړی. تاسو وګورئ پاکستان څو ځله موږ سره وعدې وکړي چې موږ به تاسو سره یعنی د سولې په اړه موږ به تاسو سره مرسته کوو، مګر هغوی په خپل وعده وفا ونه کړه. تاسو وګورئ پاکستان هیڅکله هم د افغانستان دوستی نه غواړي. هغوی هسې په خوله موږ ته وایي دغه مشران چې راغلي وو د هغه مخکینی ورور خبره، دوی ولې هماغه که دوی په واقع رښتینی دي، واقعا دوی ځان د افغانستان یعنی ځان د پښتنو ملګری ګڼي، ولې دوی به هغه ته نه وایي چې بس که په پاکستان کې هم دی همدا پښتانه وژل کېږي او که افغانستان کې هم دی اوس خو دا د شمال ته هم جګړې لاړې او دلته هم زموږ زیاتره نور افغانان نورونه هم وژل کېږي. نو زما دا پیغام دی ولسمشر غني ته چې د دوی په خبرو باور ونه کړي، دوی هیڅکله هم موږ ته رښتیا نه دي ویلي او نه وایي، او دغه خلک چې راغلي دي دوی هم د هماغوی د پاکستان کسان دي. یعنی نواز شریف ورته ویلي دي دغه مخکینی ورور خبره ژورنالستانو نواز شریف نه پوښتنه وکړه، تاسو پاکستان ته خدمت کړی دی، افغانستان اردو مې ختمه کړې ده. نو هغه څوک چې د افغانستان اردو ختمه کړی هغه څوک څنګه غواړي چې د افغانستان اردو جوړ شي؟ هغه څوک څنګه غواړي چې افغانستان جوړ شي؟ هغه څوک څنګه غواړي چې افغانستان ته سوله راشي؟ بل مې د مخالف ورونو ته یو غږ دی او همدارنګه د افغانستان ټول دولت ته زما غږ دا ده چې راځئ تاسو نور د پاکستان او امریکا او برطانیه او د نورو د اثارتونو نه دولت ته هم وایم او طالبانو ته هم وایم چې ځان وباسئ، ټول سره کینئ او خپل مشکل په خپل حل کې کینی، علما ته کینی چې قرآنی فیصله وکړي، ستاسو غږ هم واوري، د هغوی خبرې هم واوري. کوم سړی چې په حق او فیصله به ما خواته وکړي خبره به خلاصه شي. خو اوس دوی دولت نه زمونږ دا ګیله راځي چې مثال هغوی وایي چې راځئ سره کینو به د قرآنی فیصلې ته کینو، دولت ولې نه کینی؟ دولت ولې د امریکې او د بل د بل ولې زمونږ په افغانستان کې مشران کم دي چې د فیصله وکړي چې اوس دا پاکستان ته دغه ته زما غوښتنه دا چې پاکستان ته د نور بیخي هغه نه کې دغه سیمه ییزو مشرانو نه دغه د افغانستان خپل ولس نه د استفاده وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
تشکر مهرباني صاحب. بعض پیام هایی که شنونده ها فرستادن، خیال محمد خیرخوا از پروان نوشته کرده که پاکستان نمیخواهد که در افغانستان صلح بیاید. محمد عثمان مرادی از قندار نوشته کرده که حکومت وحدت ملی به پاکستان هیچ تکیه نکنه و چرا کدام نتیجه مثبت به همراه نداره. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که آمدن صلح در افغانستان با اظهارات مقامات کشورهای منطقه کاملا رابطه مستقیم داره. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که پاکستان به گپ خود صادق نیست و دولت افغان با افغانستان باید راه دیگر را جستجو کنه. و محمد فهیم ادیب میدانی از کویته اینا با کنایه نوشتن که اگر حکومت افغانستان با مقامهای پاکستانی مواد زیل را قبول کنه صلح به وجود می آید. سیاست افغانستان باید تحت سانسور پاکستان باشه، اردوی ما باید همیشه ضعیف باشه و بندهای آب نباید ساخته شود. البته کنایه آمیز نوشته کردن ایران.
بله، یو شمیر دور پیغامونه همشته. یو هم دی عبداللطیف عبدالمطلب آبیدی دی لغمان څخه وای د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې په پاکستان اعتماد وکړي. هغه فارسی کې یو متل دی چې آزموده را آزمودن خطاست. هدایت امین هادی له هلمند لیکلی د سولې په برخه کې د پاکستان اوسنۍ هلې ځلې بې ځایه نه دي. تل دوه مخي سیاست چلوي. افغان مشران دي د پاکستان په دې بې ځایه وعدو ونه غولېږي. له پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت زیاده. حلیم رزور له فرارود نه لیکلی د پاکستان سیاست مداران چې افغانستان ته راځي دوی د طالبانو سره سمی اړیکې نه لري. منظور یې دا دی چې د ملت پال مشران خو له طالبانو سره جوړ نه دي. البته دلته خبره د طالبانو سره د جوړ راتللو نه راتللو نه ده، بلکې هغوی د پاکستان پیغام راوړی دی. د پاکستان د حکومت یرغل له هلمند لیکلی پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او افغانستان په پښو ودرې شي. حمیدالله وطنوال اروزګان ولایت چوری ولسوالۍ لیکلي پاکستان هیڅکله د افغانستان سره صداقت نه کوي، نو د سولې خبرې څه معنی لري؟ او دعوت له هلمند لیکلی د پښتونخوا چارواکي کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي. او نور الهدى له کندهار څخه لیکلی د پاکستان نور لوبي پایته ورسېده اوس بیا افغانان غولوي. هم د پاکستان غواړي چې په دې توګه نړیواله ټولنه او امریکا هم تیر باسي.
شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام.
مهربانی کوی سب.
مهربانی.
از سیپلان پاتی زابل است.
مهربانی کوی سب.
مهربانی.
متاسفانه چه تلفن
ما از اینا قطع شده. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
عظیم خان از امید پکتیکا ولایت رو لسولیس شیدون کنم. نیمی صاحب تاپا او طول او ریزون کن. سلام نکوم.
سلامتش.
مهربانی.
مهربانی که بسید. بله بله آورو.
لا دا کم موضوع نیمی صاحب تاسی من انتخاب کرده ده ولی خب موضوع من انتخاب کرده ده او دا دی پاکستان مشران سر آغیلی دی دلی من سر اکینی سی دی دمون مشران سر او دا طول دواغو بندی او پاکستان پخاره بانی جگره که موگی بینو او دا دی واجخا ولسوالی که دولست و نفر طالبان دی پاکستان روزی لی دی او را لگی لی دی دی کمردین دی کسی دلاری را عروی لی دی او ملیشه ور سره دا او دا کسان در تکام سموی بخپل و سترگو بندی بینو بالتا موطر دی ملیشه موطر سر دی او طالبان را وستی دی دولست و نفر دی واجخا ولسوالی بانی جنگ روان دا او طالبان او پاکستان فخاره بانی جنگ کهوی جگله کهوی او دلتا موتا یا ایسیمو سوال سای سرغوارو انا دا دمو حکومت نور دیگه خبرو درواغو بانی نخطا ویجی دا دی پاکستان خبرو بانی فخاره بانی دی جگله روانه کلی دا فخاره بانی دی جنگ کهوی او موی حالت زخمیان وینو چی دی کمردین خیریست و نون بانی یا وسیمه دا دی بازار دا دی پاکستان دی دلتا زخمیان بیا و روی عمد دا جګړه د فخاره روانه کړې ده او دلته موږ ته راشي چې موږ تاسو سره سوله کوو او نواز شریف دا او که داسې نور مشران دي د پاکستان دا فخاره باندې جنګ روان ده نو موږ حکومت ته دا هیله کېږي چې دوی سره نور دا اړیکې وشکوي دا اړیکې ورسره پرې کړي او جنګ ورسره شروع کړي جنګ چې جنګ ورسره شروع کړي د عمره به نیمي صاحب د عمره به موږ نور مرو اوانی افغانان به د عمره نور مړه کېږي د عمره به ضایع کېږي لکه دا اوس چې ضایع کېږي هلته به دغونه ولاته ضایع شي چې پاکستان سره په ښکاره باندې جګړه
روانه سلامت اوسئ
او له نورو ملکتو سره اړیکه ونه چې له هند سره اړیکه ونه چې
ډېره مننه ډېره مننه لطفا یو څه لنډې خبرې کوئ چې ډېر اورېدونکو ته نوبت ورسېږي
بله تشکر میکنیم عزیز شنوندې ما و بله یک شنوندې دیګه هستن بعد از او پیام ها بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
السلام علیکم اسمت سروان
و علیکم السلام مهربانی کوی سیب
اسمت سروان سب من رغاو دی
بله سیب ستاز چه رغاو رو لطفا جر خبری پیل کهی
پس سلامون اوام خود من نظر پا دیاک لدار اسمت سروان سب چه در خلق دیده در سوی خبری مختولال ایسی مرکوال ایسی خو کچی دی در دخل سروی او در پاکستان در پوی یا در نور حکومت تر اگیز رنگی نوی در تمو تلرم انشالله در سوی خبری کوال ایسی
صحیح. بله تشکر سلامت که نظر کوتاه دادین. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که هدف پاکستانی ها به هر فرد افغان آشکار شده که حکومت افغانستان دیگر نباید شکار سخنان چرب و فریبنده حکومت پاکستان شد و گفتند که قطع روابط هزار بار بهتر از روابط موجود است و رابطه کشور ما باید با هند مستحکم تر شود. این بهترین بدیل پاکستان بر افغانستان است. بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست ولایت بغلان نشه کرده پاکستان دید که مردم افغانستان از کارهای زیر پرده ایشان آگاه شدند. سران هر دو طرف گفتند که نوشتن که سران دو طرف خط دیورند را اینا پیش کردند تا دولت آگاه باشه گفتن و نقشه تغییر کردن. نمیدانم هدفشان چی است. عبدالفهیم رحمانی را از ولایت پنجشیر نوشته کرده که پاکستان حامی اصلی تروریسم و طالباست و خود دچار وضعیت بد امنیتی است. انفجار و انتحار در اونجا صورت میگیره و پاکستان تا وقتی که قطع رابطه با تروریست‌ها و طالبان نکنه در مورد صلح با افغانستان کار کردن نمیتواند. جمعه خان متوکل نوشته کرده که از دشمن سوگند خورده افغانستان یعنی پاکستان هنوز هم امیدوار بودن یک کار احمقانه است. و محمد در پیام خود نوشته کرده که تمام کشورها ما را برباد کردند. ای جنگ جنگ پاکستان و هندوستان است.
بله او ده تلفن لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سید رادیو.
السلام علیکم خادم نور ده پر اولت سلام نام نکلی ده زادی رادیو کارکون که اوردین تو من
سلامت اوسه مهربانی
زمان دردس دې د افغانستان ولس د افغانستان ملت داناري وي چې پاکستان مو د پاره خلیت نه لري زدا وایم چې پاکستان د افغانستان هر گاونډي کې پاکستان کې ایران د افغانستان د پاره کې نه خلیت نه لري د افغانستان ولس دولت په دې باندې پوي چې مخالف وي په دې باندې پوي شي چې دا زموږ د پاره خلیت نه لري نو د وطن بربادي او خرابې غواړي په هیڅ وخت کې افغانستان د پاکستان کې ایران د افغانستان ابادی او سوکالی دی نه وای نو به د مشران د چارواکي ک طالبان دی کدا خالي دا کوشش وکړي ځان سره داري د ازمر د وطن د پاره شنیت نه لري د ولست پاره شنیت نه لري پاکستان هم ګاونډیان لري ایران هم ګاونډیان لري د هر مملکت ګاونډیان لري د خپل بهرني ستراتیژي د سمې د خپل بهرني تګلارې د سمې کې بیا دوی ځان خپل د بحران څخه راوباسي په نظر کول باندې نه پاکستاني پلان پر اصول باندې یا د اصول باندې دا فصل هوا ورولاړ وراله
درست منن سلامت تو سه بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو
از طریق اسکایپ است نه قد شده
تو پیغام به ول ول
بله میره بونیست
محمد نورستان علی کلیدی و مذاکرات اصل که ده پاکستان سره دی نه ده پاکستان له غلامانو سره چه ده په نظر طالبان دی ایدگل بهار د هلمند له مارجی ولسوالی څخه لیکلی روایت د پاکستان پالیسی ده تر ټولو مخکې مشهور خبره ده چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي ولی له خاص روزګان لیکلی وای چاراکو د خپل خلکو سره صداقت وکړي چې له پاکستان څخه تمونه کوي او یو بل اوریدون کې نومې لیکلی نه دی فکر کوم چې بله طلحه رحیمی لکنده هر ولایت لیکلی دی وای د پښتنو د قومي مشانو راتک تر ډیره موثریت د پښتنو په یوالي کې لري او لارلای دی او پاتشواله پنجاب نه د سولې همکاري زما پنځه لوی اشتباه ده باید له پنجاب د همکاري هیڅ راز غوښتنه ونه شي
شنونده داریم از طریق تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنید صاحب بفرمایید صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
شفیع الله صدیقی د زابل ولایت سره د تلیفون پر کرښه
مهربانی کوئ
موږ افغانان څه نور دا پکار دی چې تحصیل ترسره کړو او خاص روابط د ټولو ممالکو سره ولرو نو دا به ډېره مرسته شوي
صحیح
بله
مننه سلامت و سید
شکر نظر کوتاه داشتن شنونده ما یک شنونده از طریق اسکایپ هستن سران سید مهربانی بفرمایید
سلامونه زدران درویش هم لپلازمین دوحه چخه
مهربانی کوی سید قطر چخه بله
بله بله لقطر چخه دیر خوشحاله هم چه دلر پختونخوا مشران کابل تر اغلی دی خو زما په ان کثیر حکومتونو لا ډاکټر نجیب نه را پدې خو د طالبانو تر واکمنه تر جمهور رئیس کرزی تر اشرف غنی دورې پورې د کوزی پښتونخوا د مشرانو رول د افغانستان د سولې په موریدو ګوري نو تر نن ورځې پورې دوی هیڅ هم نه دی کړی زما په ان دا زما شخصي نظر ده بل پلو تر پاکستان نه چې نړیوال تضمین د سولې په مورید وانه کړی چې په پاکستان باندې بیا باور کول د زبو د یو خوشبینی به د افغانستان لپاره یو تلپاتې نه هیلیدونکې هیره وي ځکه د اکثره هغه ولایتونه چې د پاکستان سره ګډه پوله لري باور وکړي چې د دې سیمې اکثره هغه مخور مشران اوس په یوه نامه په بله نامه باندې نیول کېږي پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې لا سپین بولدک نه نیولې تر سپینې شګې تر غلام خان بندره پورې چې د کومې سیمې اخواته د خیبر پختونخوا یا د کوزي پختونخوا پورې تړلې دي دلته د طالبانو په ولکه کې ساتل کېږي یعنې اکثره دا اوسې چې زه پیژنم زموږ د سیمې لس پنځلس مشران دي هلته د طالبانو سره د همدغو خلکو سره هغلته اوس بندیوان دي نو نه پوهېږم چې هغوی به څه ترې غواړي خو که په افغانستان د کوزي پختونخوا د راغلي پلاوي نه د پاکستان حکومت سره د دوی ناشته د پاریس د لپاره یو زمینه برابروي نو دوی باید یو نړیوال تضمین ولري چې د پاکستان د ترهګرو له هغو ځالو نه لاس واخلي چې په دغه ډیورن په دې اوږدې غاړه کې پرته ده د هغې بعد باید سولې سره یا د سولې پروسې ته لاره وموندي
صحیح سو ډېره زیاته مننه کور ودان
تشکر. سلامت باشین. شنونده عزیز از دوحه تماس گرفته بودند، پایتخت قطر. برخی پیام ها را داریم و میرسیم آهسته آهسته به وقت نشر خبرها. محمد هاشم از المان نوشته کرده پاکستان اگر در افغانستان صلح میخواه، مراکز طالبان را که معلوم دار در کویته و پشاور است اونا را بسته کنه، در غیر او فریب دادن هست. ادریس از کاپیسا نوشته کرده که پاکستان دشمن قسم خورده افغانستان است و گفتن خون جوانای افغانستان را میریزانم. محمد عزیزی از هرات نوشته کرده که پاکستان کشور خائن است و هرگز نمیخواهد که در افغانستان صلح به و افغانستان آرام شود.
بله، نارنج در لارام څخه دی هلمند له او بشیدی فرال دلارام څخه لیکلی دی چې رښتیا هم راغلی میلمانه پر نواز شریف فشار واچوي مسله حل کړي شي، نوري خبري ګټن نه لري. عزت الله انګار له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی پاکستان د پښتونخوا د لوړ رتبه مشرانو څخه د سیاست په برخه کې غلطه استفاده کوي. دا جرګه د دشمن له لوري راستول شوی پاکستان د افغانستان بې ساری دشمن دی.
بله، تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا این لحظات تماس گرفتن، بر ما پیام فرستادن و با ما همراه بودن، چی از طریق تلفن چی از طریق اسکایپ تماس های از اونا را داشتیم با خود. سلامت باشین و در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماس های تلفنی شما و تماس هایتان از طریق اسکایپ پاسخ بگیم، اما میتونین پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 بر ما بفرستین.